السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ته ځنګړې ده. په تاندې څنګه د ځوانانو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ما احمد تکل د خوست له یو سیمه ییز سندرغاړي او شاعر توکلی زدران سره خبرې کړې. خله هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وی پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د افغانستان او پاکستان لپاره له ځنګړي استازی محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړی دی. ښاغلی ویست لیکلی چې له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د هغوی انتقادي غوښتنې او نظریات یې هم اوریدلی دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځنګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د WHO د افغانستان څنګ بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قرباني ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي په دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویان بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړ چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموزې او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. په خبر کې راغلی دی چې په دې موده کې د ځان وژنې له 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای د میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2022 کال د اګوست له 15 د 2022 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 1 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د سر سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې $2 میلیارد په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاولین ډوله توغندي هم شامل دي. د یوه چارواکي په وینا د دې مرستو لومړۍ جوپه به د امریکا د اوسنی دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بلاروس پر سپورت بندیز ولګاوه. د لګیدلې بندیز له مخې د دې دوه هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونشي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسي لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل چې په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. هغه زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9 د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده.
ټینګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او جوړ بوي د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 دیرشم تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبري لرو ورسره نور مطالب هم شته ملتیا مغوړو خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فغینا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو د خبرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي دا چې ځواني د احساساتو دور دی باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو باچا خان صبر خپله وسله بولی او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي باچا خان د ناوړه دودونو خلاف وو او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې خلک به څه وایي ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی وو او ویلی چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی وو او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی خو د عدم تشدد وسله محبت دی ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي خو عدم تشدد صبر محبت او جرأت پیدا کوي باچا خان د عمل سړی وو او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي د باچا خان په ژوند فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده همدا ډول د باچا خان د ژوند فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفي الله ناصري راټول او چاپ کړی د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ
The
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د پاچا خان او وروسته مې د ګاندی لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخه درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره یعنی ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
څنګه سم ته ورسره پیدا سو خو نمړې د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکي د پاچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالان لوخه ورزو چې دوی د پاچا خان شخصیت مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري د لورې څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ تیر کسان په نظر کې ونیول، تیر ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه، کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سو د کتاب طرح مور سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوي. اختیاري بڼه درلودله، طرح موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه دوی اغیزمند وو هغه برخه به دوی خپله ټاکله. په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلوري هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راستول شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد. جنوري شلم باندې صدا مخته نو سچې د پاچا خان 15 سم تللی.
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوښي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې. زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلود او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کوم مقالې خوندي شوې دي. د زنځیر کړې په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د موږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندی ولسی مبارزه ګټ اړیکې چې د دې مخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه داسې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه که خپل همدغه ځواب راغونډ کړم، د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزې مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه، د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې چې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه، دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوقو اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه، نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ته به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړی دي، زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باورې ما چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دای په فکر وکړي چې پاشا خان د منګ اړوند او د منګ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سن.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي،
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو، که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره د خپلې وساینې لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوښه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر که کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو همغه ته ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي همغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو. یو وروسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیاي او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، دسی یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، دسی یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، دسی یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې دره پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دای په اجتماعي لحاظ منځوات شي، دای اجتماعي ځانونه دي، دای د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر شي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دای د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. دسی ته ورته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونرسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سل زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپل کارونو یا د خپل کلونو په پایلو پوس زما ستون زل کوم جایرا شروع سه زت کوم ما ته څه مشکل پیښ سوی ده کله زدا مسائل را پیدا کی او بدلون کی راولی او روپو کومه کور سره وکي ستونزه حل کیږي او جوړیږي
ګولون اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي وی دي تر بیا خو وخت تر تغواړم
د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه مو اورید قدرمن اوریدونکو د پاتې پا خبرونه کې د ازادي میلما پروګرام ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم په خبرونه کې د خوست له یو سیمایز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوې او په پا پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي
د ازادي میلما
قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو د نن ځنګړې میلما د خوست یو سندرغړې دی توکلی زدران چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي
زدران صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله لمړی یو څه راته ووایاست تاسو څه کوي او مصروفیت تاسو روزمره څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلامونه نه کې هلی قبول کوي خدای دې شروع او جوړوي قربان شما زه خو داسې سړی م چې ورونه مې د جلغوزي کاروبار کوي قربانیان خلک یو او داسې مې نه دی کړل که ځنه خلک چې هنر ته مخ کړی دی یې مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونه ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شاو کوای ما چې چیرته خوند را کی سلام شوک ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو
ډیر ښه زدران صاحب څه ډول سندرې تاسو وایاست سیمایز محلي یا ولسی سندرې دي او که تاسو کمپوزونه جوړوي او موسیقي سره وایي
دلته خو محلي سندرې ډېری دي یعنی قریبلي سندرې ډېری وي دلته او محفلونو کې کوم چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دی او شوري او دادی په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي
او بلې موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خنور کوي یعنی خوست کې ځنې خلک ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه لغاتي شاعري ډېر خنور کوي بیا مثلا خار کې شي هغه ته د استودیو ریکارډینګ سندرې چې دا ډېر خوندور کوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلی.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ تاسو نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یو لنډه زمزمه وکړئ؟ لغنه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شای جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې وایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم مندلې مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین اپری خو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پر د خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړه توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیرالا څو کال کیږي چې تاسو سندره وایي؟
ولا دی ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته به اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا مخته د کور له طرفه ډیره سخت ده، ځکه وایي دلته هم کېدای نه شي شعر او شاعري باندې ډیر خلک بد مني. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دې لواجې په ځان باندې توکلي زدران کې خچ ما چې خپله کورنۍ دی او څه وښونه پیژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړې د شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم. نه یې تر اوسه داسې راته ویل دی چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې بعضې څوک پاکستان کې څوک چېرته دي څوک چېرته دي، نو ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یادې ولې ویلې.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپل سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروي چې محفلونو ته نه ځي؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپي هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېرې ما چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي، وایم یې بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري، کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته خو مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته پیخوان راکولو کاریولي منګسونه کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور له ما کشر دی، نور ټول له ما مشران دي. ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ کورونه به په کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله. ما به پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم راووتلم، ویډیوګانې ولیدلې، بیا ما کور ته له ډاره نه شم تللی. یو څوک سمرګری مې پیدا کړل، هغه زما ورونو ته وویل چې اوس خو مې سندرې ویلې دي او مشهور دی، اوس خو نه کېږي، تاسو ورته ووایئ چې بندې کوي خلک پرېږدي، نو بس الله دې کوي. بیا راته وویل چې بس د سندرو لپاره، د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې ډېر، وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي که نه؟ لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم، مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم، مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم، خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویل چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت لزانه وشرمېږم، وایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره، بیخي زیاته مینه خلکو راکړي. زه خپلو اوسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم. په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بېخي له حده زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې ویني مې په ښه سترګه او ښه غږ راباندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. یعنی وخت ډېر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینهوالو ته یو څه شی ووایم.
ستاسو مینهوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته، د نیدافوس خواته ولایتونو چې دي کې به نه وي، نوره په ټوله پکتیا کې، تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینهوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او کومه له چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپل طبیعي مې دلته نه ما ارمنیان زده ده، نه مې ډول زده ده، هیڅ شی مې نه دي زده. هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپلې کورنۍ مشکل له وجې چې هغې بعد دی ته نه مې پرېږدي او نه یې پرېښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجي زده کړم، دې ته مې بېخي نه پرېږدي. خو خپل مغزو مې دا کار اخیستی دی چې خپله کمپوزم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې، ورته وایم چې طرز ورته وښایم چې ما ته په دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، دلته زد کې خپله شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي په سندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي په سندرو کې؟
ویلې مې دي، هغه د ډېر شاعرانو شعرونه مې ویلي دي، خو اکثر زه خپله شاعري ډېره کوم.
د نورو شاعرانو مثلا د چا چا شعرونه مو په سندرو کې ویلي؟
لکه ګلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، دغه شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویل.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مزامین ستاسو د سندرو وطني او ملی مسائل دي، مګر که نور یو څه وضاحت راکړئ چې هغه مزامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مزامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطني غزل، لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګیلامن وزیر جوړ کړه و راته کرښې ما دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، ته استاد حال د وطن ووایه، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي.
درد کا نہ درد، وایا نو دردی فهم دادی خطای بغم بدل شوی غوث با شایران دردی کنا دردی حق دا یتیمانو تواخیستو سوچ کی یتیمان دردی کنا دردی زنگ شوی بغوان حال دی ناخلم بخت بل بلان دردی کنا دردی رنگ شوی دا آمن بغی چیزو مو بل تا بورگان دردی کنا دردی خانم تا بردی ریس پاک سپوری کنه در تا ملنگان دردی کنا دردی پاس می دو کلی
زدن زمک وطن خوب دیر سفلی شوی دی زد وطن حق شویان را اخلا ما چیغا زما ملت زړونه پرې سوازي او زما خلک هغه ته اړتیا لري یعنی په هر چا غږ کوم په خپل شعر او شاعري کې بیانونه مې ډېر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه مو وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسيونو باندې انتقادونه کړي کله لدې کبله په لانجه اوختی یې؟
هو ډېر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلک شکولی کماندانان والیان حتی درې ورځې جیل ماتیر کو د خوست په مابس کې بیا را خوشی کړم وروسته داسې خلکو له هغې وروسته مې بیا داسې یو نیمه پنجه په چاخه کړم خو تر اوسه چا څه راته نه دي ویلی. په جمهوریت کې بیا درې شپې بندې شوی یم په یو بیان باندې.
همغه بیان راته ویلی شئ چې کوم و؟
هغه خو مې اوس ډېر له یاده وتلی دی په بل مې جوړ کړی دی اوس وخت کې مې چې ویلی دی د هغه د دغه ډېر توپیر نشته.
راته وی وایاست
هغه داسې دی وایي چې اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټی لسټه چې دی په مځکه امونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټی لسټه چې دی په مځکه امونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی و دسترگی بی بی سی تمیرو وڑای دا اخبار دی مو خواگی یارو نیتوس پوچا وی نظار چی خدای مانی رسول مانی قرآن مانی علما پو خلطش مسلمونی پو عمل مشای خبر پیسی تایتنگ نی اخبرگ لسی ناوی تجیح کی دی میخ پای ایمانی و وقت ای خطیز کچا کبار کدا سی پر ایمان و دا دی دور مسلمانی و چی سو پر تک دیر کم پا اندی و نشه بار مطال دا سپین اکسه یا میرانی یا لیوانی کو چی سپین سپین ویا یوی بده تل سر تا خطر و لن وقتی بسر و خرم دا خوب می دایلی دلائی در یام زلده چه متارو کوی دا مرگ اختار دی خلق جانی وقت سپای لیتون شی تجارون شی دی میگوالا خوسپی سوتی چرگون سوتی کوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمنګر ما و مزکا چې ویلوړ دای کاروبار تو بخدایا د قران نوې ران کو داس خلق دای پدرې زراری په پوزی ما ورا ور تړي سار یه بل جیبتا استر گیوی دا زکانا مڑیگی نوغا منم چر وخای ملک سڑای تجار نن دې مو خلیپ یم سبو دې مو خلیپ یم هستی دا افغانان زاړه ولی دا پودار اتیا کولا د کیږي چې ټوپک دې دا یا خيستای پر دې دې ملیونر کړزم دې کپه دار بادار دې روس دې اوکرین جنگ دې کی یمت یو ویړ نشان دی سبب شوای امریکا نو رکړ خدای سره ټکار چا ځای ورک دی چپلور مردای پودا سي غم کا کړیو و حال مو نور و رحمه وی خدای پروردگار نن هوش ترا سي دلای دای په هر چکه پسات پو تو وصول منی خدا پو زون نکڑا مراد دا مورو پلو ریزت اخپل پا میل تا لول ریزک پو تو لادون یو گای که ده نغوط نشتا جهاد پو تو پیتویل گوی چه دا سندار کو کا پیر دای اخپل او پو کر که کوی بطون عبادات دا میخ تا پشوندی نیایی دست چه دو زخیون یای دا تو سلکا چه کڑای ده جنات کرار داد پختون چې دا ټوپک او دا شپلې په غږ ویښین کې په بل نامونه ودی وهار کې سرات تل عمر دې ټیکري غونډې بیړای و په مټ یې خای د زکه خو لارې نانند یو کا مین سواد د ز چې خدای په دې يم دا حساب می اورې دلای د شپږ دې شه ملیون نم ډېر نشه یې تعداد پا په بل وی وا و نه کړه په زونه ولې به وکړي خلی وی سیرې د زند باد د مرد باد لسونا سار ویر کیدا کړنګ په سر وی لړ دی رنگی گیر غرزی گی زای وینم دا هیواد سودیم لارے لتیم لارے قربان دشم وطنا پو دختا او پو غرونو لارے ہر کسام مواد ہر کانائی دے پوینو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغے گینا دے جڑ شتر لحاد جواندون پو دے وطن کے جاہنم تا تمرین آتائے دا کر زمینہ نشتا ماسیلین سزی اسناد ذہنی ڈرون تا یرے میں دے ٹول خر کشبو خوستائے خود سوی علائے نشم کئی نشتا ڈرنا وکات پو جواند تو کالی زدران دے ہس کدر و نکڑو ککل اشولو مرنو بیا باورست تکڑے پر یاد وی چوک سارا جڑ ندی پو دنیو کر غلائے کڑچ دائی اسلام پو نم دے کو پر سردائی وی پلٹائی لسٹچ دائی پو مزا کامو نبوسی خدای دنیو خوڑا لائے ڈچ دائی اسلام پو نم دے کو پر سردائی وی پلٹائی لسٹچ دائی
ډیره زیاته مننه ز ډاډایم چې دی اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوې وي. زدران صاحب ک درته ووایاست چې کله ستاسو سندرې خپریږي تاسو مخکې ویلې چې پر خپل فیسبوک پانه خپروي نو الته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خپریږي عموما د خلکو غبرګون څه ډول دی ستاسو د سندرو پر وړاندې؟
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړم مینوال زیات وي، ډیر خلک شیر کوي، کمنټونه مثبت پی راځي. بعضې هغه خلک چې د حق مسترګي پټوي یا زما شعر او شاعري بده پیدا کیږي، هغه ځینې خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای. زه د خپل مینوالو ډیره مننه کوم، ځکه که منفي کمنټ چا وکړ مثبت ځواب یې زما مینوال ورکوي، حد اقل ماته یې بیخی لحد نا زیادہ مینا را کری دا ما دیر تشوی کوي.
او که کلا مثلا دسی یو کامنت یا تبصره سره پا فیسبوک بنده مخامخ که گئی چه تاسو تا مثلا شخصی احانت پکی شوی وی دا تاسو ناومیده کوي که من نور هم خپل کار تا او خپل حدسو تا نجدی کوي؟
بعضی کامنتونا چه او اینم حقا می نورم حدسوی چه د وطن لپاره داس یو څو وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي. خو بعضې کمنټونه چې د ځینو خلک ووینم لکه ډاکټر شو، انجینر شو یا بل سیاسي کار شو، هغه مې ډیر نه امیده کې، زړه مې مات شي. زه وایم زه څه کوم، تاسو څه کوئ؟ نو دغه خلکو پورې فرق دی. کوم خلک چې ماته منفي کمنټ کوي ځینې چې بې سواده وي، له هغه مې زړه نه بدېږي، هغه ما نورم تشویق کوي. زه وایم لدی ډول عادت نور سزا ورکول شي. خو هغه خلک چې تعلیم لري، سواد لري، وهیږي، د وطن په دې حالات سترګې پټوي، نو هغه مې ډیر نه امید کوي.
البته مونږ به د خبرونې په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو. خو اوس لغنه مخکې یو ورستۍ پښتنه مغختل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندرې ویلې که وروسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلای شئ سندرې؟
والا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعري ولیدله، له هغه ځای مې له شعر او شاعرۍ سره علاقه پیدا شوه. زه ډیر ماشوم وم، خو ما ته به ملته شعر او شاعرۍ خوند راکوه یا په مکتب کې وم.
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي؟
هو، د دې خوست ولسی سندرغاړي دي، ډیر نوم لري. مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعري کې ما ته هغو لغتونه ډیر خوند راکول چې ما له هغې نه د شعر او شاعري سره علاقه پیدا شوه. ما به هم لغتي مجلسونه کول، بیخي ډیر خوند یې راکول، هغه د واجې ما شعر او شاعرۍ ته مخه کړه.
ډیر زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمه ایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، دا د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري.
قربانا دیوانو نا غرزی دلی
پهیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمکتب شاگیر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابو نا غرزی دلی زرگر دکان پخ پل زائی پاتی شوے خلا زارو نیلا سونا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامے نشتا خواس کرو پاسی زڑو نا غرزی دلی ڈارا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دخموشی خاموشی دا وروک مندے پٹ پزرونو کی مورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورطائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز چلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
شرانو